السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د مازیګرانی پروگرام ته خره غلاستوي مخ په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دغه پروگرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي او ری چې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو. د نن ورځې غونډه تر ډیره د ښځو چارو بشري حقوقو او خصوصي سکتور ته ځانګړې و. افغان ولسمشر هم په دغه کانفرنس کې خپلې خبرې کړې دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
د افغانستان جمهور رئیس نن له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د کورنیو محصولاتو د اخیستلو لارې د افغانستان د خلکو د اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې خپله اجنډا بیانوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال وایي له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د مثبت پرمختګ لپاره امکانات لیدل کېږي او غربي دولتونو د اوکراین په ملاتړ کې پر روسیا ژغ کړی چې ژر تر ژره دي د اوکراین کشتي چلوونکي خوشی کړي. پوره خبر نه واوري. د افغانستان حکومت او نړیوالو شریکانو یې نن د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیل کړه. د افغانستان حکومت ویلي چې په غونډه کې له داسې اجنډا سره یې ګډون کړی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د حکومتي چارو د اصلاح، د اقتصادي خودکفایي او ښه امنیت ټینګولو پر لور د پرمختګونو او سولې لپاره د هڅو جزئیات پکې راغونډ شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په افغانستان کې د خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د انرژۍ بنیادي تاسیساتو او صادراتو د ودې لپاره د پانګونې په اړه خبري وکړه. هغه نړیواله ټولنه وهڅوله چې په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو د خصولو لاري د افغانستان د خلکو له اقتصاد سره مرسته وکړي.
When you're buying Afghan products, you're helping Afghan women.
دوی وایي کله چې تاسو د افغانستان محصولات اخلي تاسو د افغانستان له شوزو سره کومک کوي. د افغانستان هغه شوزي چې د تولیدات د کورنیو تولیداتو لوري د خپل اقتصاد د ودانولو هڅه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لانزر ویلي چې له ټولو ستونزو سره په دې هیواد کې د مثبت پرمختګ لپاره امکانات شته. په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې به د امنیت ترڅنګ نن په افغانستان کې پر وچکالۍ، د قحطۍ پر خطر او د خوراکي موادو د کموالي لامل پر ممکن بحران خبرې کیږي. توبي لانزر نن خبريالانو ته وویل د افغانستان خلک کته هم له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دي، خو په وروستیو څلورویشتو میاشتو کې په ډېرو برخو کې پرمختګ شوی دی. د یوناما مرستیال وویل په افغانستان کې تر 3.5 میلیونه زیات وګړي په لوږه کې دي او سږ کال تقریبا 500,000 افغانان د جګړې او وچکالۍ له امله بې کوره او بې ځایه شوي دي. خو توبي لانزر نن وویل چې له 2014 میلادي کال راهیسې چې تېر وره پر افغانستان نړیواله غونډه شوې وه، په دې هیواد کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وای په افغانستان کې شدي په حساس موقف کې او د انتقادونو تر سخت فشار لاندې کار کوي. رولا غنی نن د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان د شوزو د وضعیت په اړه په غونډه کې وویل له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د شوزو د مسلکي روزنې پر پروګرامونو پانګونه کیږي.
This direct connection now first to China and then to Europe.
معذرت خوړم اوریدونکو، د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وویل چې په افغانستان کې د شوزو د مسلکي روزنې د پروګرامونو لپاره پاملرنه زیاته شوې ده. د افغانستان د ملي والی حکومت په ورستیو کې وشزه رویا رحماني په واشنگتن کې خپل سفیر وټاکله. دا اول وار دی چې په افغانستان کې وشزه واشنگتن ته د سفیر په توګه استول کیږي. غربي دولتونو د اوکراین ملاتړ کړی او په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو د روسیې د سمندري قواوو حمله یې غندلې ده. د روسیې سمندري ځواکونو د یکشنبې په ورځ کریمیا ته نږدې په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او درویش ماڼوګانې ونیول. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې سمندري ځواکونو د یکشنبې په ورځ لومړی د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او بیا یې د روسیې ځانګړو ځواکونو د هغوی بیړۍ محاصره کړې. په دې پیښه کې شپږ اوکراینیان زخمیان شو. غربي دولتونو پرون په دې اړه د ملګرو ملتونو په سازمان کې خبرې وکړې او په بیانونو کې د روسیې له لوري د اوکراین پر خپلواکۍ تعرض او له نړیوالو سمندري تړونونو سرغړونه واغندله. د امریکا د بارونو چار وزیر مایک پومپیو پر کوسوو ژغ کړی چې له سربیا او بوسنیا هرزګوینا د تجارتي مالونو پر وارداتو لګولي تعرفه لغوه کړي. پومپیو همداراز له کوسوو غوښتنه کړې چې له بلګراد سره کړکېچ کم کړي. د امریکا د بارونو چار وزارت ویلي مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې د کوسوو له ولسمشر هاشم تاچی سره کتلی دی او د مونتینیګرو حکومت په پودګوریڅه کې د سربیا سفیر احضار کړ. د مونتینیګرو حکومت د سربیا له سفیر د هغې مشکوکې ښځې په اړه چې په 2014 میلادي کال کې هلته په ناکامه کودتا کې د لاس درلودو په تور محاکمه کېده، خو د سربیا سفارت ته یې پناه وروړه پوښتنې کړې دي. د مونتینیګرو د بارنیو چارو وزارت پرون له سربیا غوښتنه وکړه چې پر دې مسله خپل رسمي دریځ څرګند کړي. تورنه برانکا میلیچ درې ورځې مخکې د محکمې له خونې تر وتلو وروسته د سربیا سفارت ته وروتښتېده او شکایت یې کاوه چې حقوق یې تر پښو لاندې سوي دي. د پودګوریڅه محکمې د میلیچ د توقیف حکم کړی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسلې پر قانوني اړخ پوهېږي او تایید کړی ده چې برانکا میلیچ د دوی په سفارت کې ده.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. ازادي راډیو ته غوښتل وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د خصوصي سکتور په اړه باندې یو وینا وکړه.
Our fundamental problem is one of association. Our farmers, our producers are not yet united in associations.
د بڼواله او بسګرو په اتحاد باندې ټینګار وکړه. د هموري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې حکومت ورته امر کړی چې باید د ولسمشري انتخابات، ولایتي شورا او همدارنګه د غزنی ولایت انتخابات یو ځای ترسره کړي، خو څارونکي وایي انتخاباتو کمیسون دغه توان نه لري.
دې باندې یو لوی بوج ده، په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسې کمیسیون کې وینو، له بده مرغه دوی واقعا نشي کولای د ولسمشر ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي.
د هلمند د سولې ولسی کاروان چې له جنوب تر شمال پلی پښې سفر وکړ او د سولې غږ پورته کړ، دا ځل بیرته له اصلي ځایه هلمند ته راټولیږي او د سولې غږ بیا پورته کوي.
اوس موږ آمادګي نیسو چې د حرکت غړي راځي هلمند ته، بالاخره هلمند خلکو ته هلته ګزارش ورکوي او بالاخره د سولې د حرکت دوهم پړاو شروع کیږي.
بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې دي. په دغه پروګرام کې لومړی مطلب لکه څنګه چې معرفي کې ویل، دا دی چې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو. که څه هم د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه چې پکې به د افغانستان د سولې او ثبات او نورو سیاسي مسایلو باندې خبرې وشي سبا ته، دا او افغان ولسمشر او اجرایه رئیس به سبا غږیږي، خو نن یې هم د جنیوا کانفرنس په لومړۍ ورځ ابتدایي غونډو کې برخه واخیسته. افغان ولسمشر خبرې وکړي، دارنګه لاغه مخکي د افغانستان لمړی میرمن رولا غنی هم غږیدلې ده. افغان ولسمشر تر ډیره پوری د خصوصي سکتور په پیاوړتیا هم دارنګه په مشکلاتو باندې خبرې وکړي. نوریاس نوری د ولسمشر غنی خبرې هم اوریدلې او د نن ورځې د غونډې ټوله اجنډا یې کتلې ده. همدا شی بر سره په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ نوری صاحب.
بله، ستاسو زړه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د جنیوا کانفرنس د ورځنی کانفرنس پرانسل شوی، اصلي غونډه هم سبا ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ورسره دولتي او د مدني ټولنې پلاوی ملګری دي په دې کانفرنس کې چې مشري د افغانستان حکومت او ملګری ملتونه په ګډه کوي. د جنیوا د کانفرنس په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د ځانګړي ویبپاڼې له مخې نن د افغانستان د مختلفو برخو په اړه فرعي غونډې پلان شوي چې په ځینو کې د افغانستان د حکومت دواړه مشران ګډون کوي. ولسمشر اشرف غنی نن مخکې د خصوصي سکتور په اړه غونډه کې ګډون وکړ. غنی د دې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودې او خندونو او لدې سکتور سره د نړیوال ټولنې د مرستې په باب مفصل خبرې وکړې. د غنی د خبرو په یو برخه کې د نړۍ یو شمیر هیوادونو ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره د څو هوایي دهلیزونو د پرانستلو په ترڅ کې په وروستیو کې چین ته د هوایي دهلیز د پرانستلو یادونه وکړه او ویل چې د افغانستان 300 ټنه جلغوزي د لومړي ځل لپاره د هیواد ته صادر شول چې له دې سره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې جلغوزي تولیدوي. د دغه محصول په وړاندې د دغه محصول په اړه د خلکو نظر هم بدل شوی دی.
This direct connection, now first to China and then to Europe, means transformation in Paktika, Paktia, Khost, Lagman, Ningrahar, and Nuristan.
غنی وویل چې دغه لومړی هوایي دهلیز چې لومړی چین ته پرانستل شوی او وروسته به اروپایي هیوادونو ته پرانستل کیږي د افغانستان په پکتیا، پکتیکا، خوست، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې چې جلغوزي تولیدوي د جلغوزیو په اړه د خلکو نظر هم بدل کړی دی. افغان ولسمشر په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو، کرنې، طبیعي زیرمو، د انرژۍ د تولید او په یو شمېر نورو برخو کې د فرصتونو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا کولی شي د نړیوالې ټولنې په لږې پانګې سره دا هیواد د ثبات او سوکالۍ لارې تسیخ کړي او په سیمه کې په یوه اتصالي هیواد بدل کړي. غنی بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو په اړه وویل چې لس توکي د افغانستان ډیر مهم دي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې دي.
د کویک وین از د 10 پروډکټس دټ وی کین فوکس آن ویری کویکلی بیکاز دی ار الریډی انټرنیشنلی اکسپټډ. But a very small amount of investment could turn a roughly $850 million export to $4 billion export within 4 years.
غنی وویل چې په دې برخه کې په د نړیوالو په لږې پانګونې سره کیدای شي چې د بهر ته د افغانستان د تولیداتو اندازه چې اوس 850 میلیونه ډالر ده په 4 کلونو کې 4 میلیارد ډالرو ته پورته کړي. د افغانستان ولسمشر د وینا په پای کې د کنفرانس ګډونوالو ته وویل چې افغانستان نن بل افغانستان دی.
It's a different Afghanistan. We are open for business. I hope you are open for partnership.
تر دې مخکې د ولسمشر غنی میرمن بیبی ګل غنی هم نن په هغې غونډه کې ګډون وکړ چې د پرمختګ پر لوري د افغان ښځو د مسلکي روزنې تر عنوان لاندې جوړه شوې وه. میرمن غنی د دغې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې له ټولو مرسته کوونکو مننه وکړه چې د افغان میرمنو د وړتیاو د زیاتولو په برخه کې مرسته کړې ده.
We appreciate all the help you have already given and hope that the present discussion will guide us.
موږ د هغو مرستو منندوی یو چې تاسو تر اوسه له موږ سره کړی دی او هیله منو چې دغه اوسنی بحث موږ ټولو ته لارښوونه وکړي چې ستاسو له مرستو لا په اغیزمن ډول استفاده وکړو. البته د یادونه وړ بولو چې بیبی ګل غنی د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره له نړیوالو مرستو د لا اغیزمنې استفادې هیله په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي ادارې سیګار څه موده مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره د امریکا د نړیوالو پراختیایي چارو ادارې USAID لزګونو میلیون ډالرو څخه سمه استفاده نه ده شوې او یوازې د ګوتې په شمار ښځو ته د هغوی د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره روزنه ورکړل شوې ده. دغه راز نن په جنیوا کې په نورو فرعي غونډو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې د هیواد له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل د 2016 کنفرانس کې وبخي. دغه راز نن په جنیوا کې په نورو فرعي غونډو کې هم د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې د دې هیواد له نړیوالې ټولنې سره د شویو پرمختګونو په برخه کې وروستي پرمختګونه البته ارزول کیږي. په یو شمېر دغو فرعي غونډو کې به هم د حکومت اجرایي رئیس عبدالله ګډون کوي او ویناوې کوي. د خوراکي مسؤلیت او د وچکالۍ په وختونو کې معیشت او بله هم خلک په حرکت کې یا بیرته د ستنېدو او په ټولنه کې د مدغم کېدو په اړه هم بله غونډه ده. او البته لکه څنګه چې مخکې تاسو وویلې ستنېدی صاحب دا فرعي غونډې دي. اصلي کنفرانس سبا پرانستل کیږي چې افغان ولسمشر او د ملګرو ملتونو استازه به په ګډه پرانیزي.
ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوري د جنیوا د کنفرانس د لومړنۍ ورځې ابتدایي غونډو په اړه باندې موږ ته مفصل معلومات راکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږی است. اوس هم ورزو بلخ ته. په بلخ کې نن د بلخ د بلخ د لوی لارې نه چې سړی پل ته په لارو 15 مسافرین د وسلوالو مخالفینو لخوا تښتول شوي دي. دوی له موټره ښکته شوي او بیا نامعلوم ځای ته تښتول شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد هغه پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویلي دي چې یو پلاوی سیمې ته استول شوی. د ازادي راډیو خبریال له بلخ همداشې بله موږ سره په ټلیفون غږیږي. مجیب الرحمن حبیب زای ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. راته ووایي چې دغه کسان څوک دي او څو بجې دقیقا تښتول شوي دي؟
سلام تاسو ته څنګه زه به درې ټول اوریدونکو ته دغه د مسافینو یو 15 کسیز ډله چې د سر پر ولایت څخه غوښتل بلخ ولایت د کشندې په لاره یعنی د غرنۍ لار د په دې لاره مزار شریف ته راشي چې د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په کوپک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د راښکته شوي دي او نامعلوم ځای ته تښتول شوي دي. د بلخ پولیس هم پیکه تاییدوي خو د بلخ د وادي ویان منیر فرهاد از ایرادو سره کومې خبرې چې درلودې ده وویل د پیکه نن غرمه مهال په بلخ غرمه مهال شاوخوا یوه بجه وه چې د بلخ ولایت په کشندې ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ده وویل چې سیمې ته پوځي پلاوی چې هم د ملي امنیت ځواکونه پکې دي او پولیس پکې شامل دي سیمې ته استول شوی تر څو دا کسان بلیتره خوشی شي او یا هم د دې پلاتنې هڅه لانوري هم کړنې
چا خو مسولیت نه دی اخیستی تر اوسه پورې؟ یعنی معلوم نه دي چې طالبان دي داعش دي چا دښته ولي دغه خلک؟
د بلخ د پولیس سره کومې خبرې چې موږ درلودې دوی ویل تر دمه د دې د برمته کېدو په اړه کوم ادعا نه ده شوې. د دې کورنۍ لخوا خو یو بس د وسلوالو مخالفینو لخوا درول شوی او مسافرین ته بیول
شوی.
طالب ویان زبیولا بله
ښه ښه څه ویل زبیولا مجاهد؟
طالب ویان زبیولا مجاهد ویل چې په دې بس کې سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ درې تنه د محلي پولیسو قمندانان شامل وو چې په همدې اساس دوی دا بس درولی او دا کسان یې راښکته کړي. ده ویل چې پاتې مسافرین بېرته آزاد شوي دي خو دغه درې د محلي پولیسو قمندانان دوی له ځان سره بیولي.
مننه کوم مجیب الرحمن حبیبزی او له بلخ له موږ سره غږېده. وی ویل چې د بلخ سرپل په لویو لار چې کشندې ولسوالۍ ته لار وه هلته وسلوالو مخالفینو 15 کسان له بس ښکته کړي او له ځانه سره یې بیولي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دغه بس کې د سرپل ولایت درې محلي قمندانان شامل وو د پولیسو او دوی له ځانه سره بیولي دي او پاتې نور کسان یې راخوشي کړي دي خو چارواکو دا خبره تر اوسه نه ده تایید کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د حکومت لخوا ورته امر شوی څو د افغانستان د جمهوری ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو همدا شنګ د غزنی انتخابات یو ځای ترسره کړي. خو د انتخاباتو د ساري شمیر بنسټونه وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولای راتلونکي څلور وړ انتخابات یو ځای ترسره کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د انتخاباتو د سر ځینی بنسټونه وایي چې د وخت کموالی د انتخاباتو کمیسون د کمزوري مدیریت نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور واړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت ده او به نه توانیږي.
ریبن یو لوی بوج ده په عین حال کې دا واقعا لوی مسولیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې بسم کې وینو له بعد مرغه د دې ورسې ته ټاکنې سمه توګه مدیریت نه کړې دي. خپل هغه کې ناکام راغله هغه ژمنې چې دوی ته سره کړې وي له بعد مرغه یو هم سمه توګه تر سره نه شول. نو دا د خبرې کې چې دوی واقعا نشي کولای د ورسې ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي او کولتی شو راغان ټرم سره وزي سينو هغه به هم پدې باندې یو جدي ستونزه یو بار وی چې لودي باندې شو تلای.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخ کې ویلي و چې د جمهوریت ریاست انتخابات به د راتلونکو مریض کال د حمل په یو دیرشمه تر سره کوي. خو اوس دغه کمیسون مرستيال ویان زبي سادات وای حکومت له کمیسون غوښتي چې د جمهوریت ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او دغه شان د غزنی ولې د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای تر سره کړي. خغلی سادات ازادي رادیو ته وویل چې حکومت کمیسون ته ویلی نسی کولای هر ځل انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او همي امنیت خوندي کړي.
حکومت هم په تیلې د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنه شي ورکولای او نه امنیت خوندي کولای شي. بله حکومت غوښتنه ده چې ټاکنو د یو ځای تر سره شي او کمیسیون هم د ولسمشر ټاکنې کولای شي د همال پر یو د شمه تر سره کړي اما د ګانې لرو په دی اما د څلور ټاکنو لپاره به مشکل اوسېږي تر څو د څلور ټاکنې د همال پر یو د شمه مدیریت کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې تړاو چې دغه انتخابات ټول یو ځای تر سره سي د دوشنبه پر ورځ یو طرحه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او امنیتي بنسټونو له استادو سره هم شریکه کړي چې پر بنسټ یې که د ټولو انتخاباتو پر یو ځای کېدو سلا راغله نو د سرطان په 22مه نیټه به ترسره کیږي. بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د روڼتیا د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او د څلورو واړو انتخاباتو په یو ځای ترسره کیدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو ته غوښتست د سولي ولسی حرکت غړي برته هلمند ته زیده دي. حرکت غړي چې څو میاشتې وړاندې کابل او د غزایا په لوڅو پښو تر بلخ تللي وو غواړي برته هلمند ته لاړ شي او خلکو ته د خپل لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړي. دوی لپاره برته په پخواني ځای خیمې ول شوي او ګڼ شمېر خلک یې لیدو ته راځي. نورحال الیاس دایره کوي.
یو شمیر ځوانان راټول شوي دي او برته پر هغه ځای چې نه میاشتې وړاندې جمع شوي ول خیمه دروي. په هلمند کې د سولې د پیل سي ولسی حرکت غړي غواړي لشکرګاه ته راسي او د یو نوي طرز العمل سره د سولې په اړه خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي او د تیرو نهو میاشتو کړنو په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کړي.
دغه لرګي د بغلو ته څه پکو ده تا چې هغه یو ورځیل تور پورته کړي چې هغه راښتو ته هغه یو څنډ بیا خواته کاشي.
په لشکرګاه کې د دې حرکت د غړو او تنظیم کوونکو یو هم فرهاد داوري دی. دا ازادي راډیو ټول راتلونکو پنځ شنبه به د سولې د ولسی حرکت د غړو عوامو خلکو یو لوی غونډه رابولي او د خپل کړونو په اړه به ولست معلومات ورکوي.
اوس موږ آمدګینې سو چې د حرکت غړي راځي هلمند ته. بالاخره هلمند خلکو ته دلته گزارش ورکوي او بالاخره د سولې د حرکت دوهم پړاو شروع کیږي. دلته به موږ د پنځ شنبه په ورځ باندې پر یوه بجه یو لویه غونډه جوړه کړو. بالاخره د لویې غونډې کې بیا یو ځل د سولې غږ پورته کړو او بالاخره د هلمند څخه د سولې غږ بیا نوی کړو، ناره پورته کړو تر څو دوهم پړاو را شروع شي او دوهم پړاو بیا زموږ ولایت ولایت ګرځېدل دي او بیا وروسته خپل نور کارونه بیا مخته وړو.
په هلمند کې د پیل سوي ولسی حرکت غړو درون مریسکال د حمل یوري د میاشتې پر درې منیټه د هغه ځانمرګې برید وروسته د طالبانو او حکومت نه د سولې غوښتنه وکړه چې له امله شپاڼس کسان ووژل شول او دو پنځوس نور ټپیان شول. هغه برید د لشکرګاه د دوهمې اوزې مربوط د تور ټانک په سیمه کې د یوه ورزشي لوبغالي تر څنګ په داسې حال کې وسو چې ګڼ شمېر کسان د غېږ نیونې په لوبو بوخت ول. د برید سیمې ته نږدې په هماغه کوڅه کې یو ځل بیا خیمه درول کېږي چې نوم یې له وړاندې سوله ټاکل شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي هم د سولې د ولسی حرکت د غړو په بیرته راتللو خوشحاله دي. دوی وایي غواړي پوسی چې د سولې په نوم د هلمند نه د پیل سوي حرکت غړو څه ډول خاطرې خپلې کړي دي.
نوم یې الطاف خپلواک دی او د لشکرګاه شریف تنه اوسېدونکی یم. د سولې حرکت چې څو میاشتې مخکې پیل شوی و دوی به موږ ته خپل راپور یا هغه څه چې کومې لاسته راوړنې لري هغه کوم مشکلات سره مخ شوله هغه به دلته موږ ته ووایي. دغه هغه به چې نه واورو موږ به دوی ته ښه راغلاست وای او موږ په دې پوسو چې په راتلونکي نوي پلانونه څه دي.
زما نوم محمد زاهد دی. زه د ولسي حرکت د دغه غړي چې کوم چې کابل ته تللی دي د دوی ښه راغلاست وایم. ډېر خوشحاله یم او هر کله باید چې موږ راست دی راست دلته د دې لاسته راوړنې وګورو او د دې چې د کوم مشکلات سره مخامخ دي هغه وګورو او موږ باید د
د سولې د ولسی حرکت غړو دروان مریسکال د سور په میاشت کې د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه وروسته تر هغه چې طالبانو مساکلات د ورتګ نه منع کړل کابل ته په پښو حرکت وکړ او تر دوه میاشتې مزل وروسته په کابل کې د یو شمېر مهمو هیوادونو له دې جملې پاکستان سفارت مخې ته خیمه ووهل او د هغوی نه یې په هیواد کې د روانې جګړې د پای غوښتنه وکړه. دوی تر څه ځنډ وروسته په لوڅو پښو د بلخ مرکز مزار ته هم لاړل. په پیل کې د دې حرکت سره یو شمېر ښځې هم یو ځای سولې چې وروسته د دیني عالمانو په منځګړیتوب او ملاتړ کورونو ته ولېږل سوې. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 5.5 باندې خبرونه کوي. ورسته لاغه چې روسي په تور بیره کې د اوکراین څو کشته لښلو زیاتو ماڼوګانو سره ونیولې د لویدیځو یوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو د دې پیښې پر سر د کیف او موسکو ترمنځ راپورته شوی جنجال په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړي. اوکراین په یو شمېر سیمو کې د یوې میاشتې په مخه پوځي حالت اعلان کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري اوروي.
ملګرو ملتونو او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو مشرانو په هغو بیانونو کې چې د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې خبر کړي، هغه څه چې دوی د روسیې لخوا د اوکراین پر ملي حاکمیت ښکاره تیری او د بهرونو په اړه له نړیوالو تړونونو د روسیې سرغړونه ګڼلې، غندلې او له موسکو یې غوښتي دي چې سمدستي د اوکراین توقیف شوي ماڼوګان خوشي کړي. د یکشنبه په ورځ د تورې بحیرې د کریمیا په سواحلو کې روسي کشتیو پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې او وروسته د روسیې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اوکراین بحري ځواکونو شپږ سرتیري ټپیان شول. اوکراین له دغې پیښې وروسته چې هغه د روسیې تیری وباله، په یو شمېر هغو سیمو کې چې روسیې ته نږدې پرتې او د روسیې لخوا د احتمالي تیری په وړاندې زیانمنونکي دي، سر له سبا د دیرشو ورځو په مخه پوځي حالت اعلان کړ. د اوکراین پارلمان پرون دوشنبه دغه قانوني مسوده ته چې د ولسمشر پترو پروشنکو لخوا وړاندې شوی و مثبت رایه ورکړه. د دغه قانون لمخې چې سر له سبا د نومبر له 28مې عملی بڼه خپلوي، د یو شمېر ځواکونو د منسجم کولو او د اوکراین د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتو او ترهګرۍ ضد هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. دغه نظامي قانون د اوکراین لوښتو حوزو څخه په لاسو کې عملي کیږي چې د روسیې د احتمالي تیری په وړاندې تر ټولو زیات ځانمنونکي دي. د پارلمان وکیلانو دغه راز ټینګار وکړ چې دغه پوځي حالت له جاري کېدو سره سره باید د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات په خپل ټاکلي وخت د 2019 کال د مارچ په 1 ترسره شي. د کیف او موسکو ترمنځ دغه نوي راپورته شوی کړکېچ په وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څه چې د روسیې یرغل بللی وغانده او له موسکو یې وغوښتل چې د اوکراین ضبط شوي کشتۍ او توقیف شوي درویشت ماڼوګان بیرته اوکراین ته وسپاري او د نړیوالو لخوا د اوکراین د پرسمیت پیژندلو سرحدونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلی دغه پیښه د اوکراین له ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه او هغه له اوکراین سره د روسیې د کړکېچ د زیاتوالي بې باکه اقدام وباله. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا مرستیال سفیر جاناتان آلن هم وویل چې روسیه غواړي چې په غیر قانوني توګه پر اشغال شوي کریمیا ولکه نور هم ټینګه کړي. یو شمېر نورو لویدیځو مشرانو هم د کیف او موسکو ترمنځ دغه نوي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د وروستۍ پریکړې په اړه چې په یو شمېر سیمو کې پوځي حالت اعلان کړی اندېښنه ښکاره کړې ده. پوتین ویلي دي دا هیله من ده چې برلین به وکولی شي د اوکراین پر چارواکو له خپل نفوذ څخه په استفادې هغوی دې ته وهڅوي چې د نورو بې باکه اقداماتو څخه ډډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی د اوکراین سمندري ځواکونه تورن کړل چې په پاروونکي اقدام سره د په وینا هڅه کړې چې په مارچ میاشت کې د اوکراین د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له پروشنکو عامه ملاتړ زیات کړي. هغه د لویدیځ مشران هم له دې کبله چې د په وینا د کیف په ګوډاګي رژیم سترګې پټې کړې غندلې دي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر ولادیمیر یلچنکو امنیت شورا ته په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د نړیوال قانون له مخې کریمیا او شاوخوا اوبه چې اوس روسیې اشغال کړي د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. هغه ویلي چېرته چې دغه پیښه شوې هلته د روسیې پولې نشته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګست دولت سپګنې مزنې چا په فیم سره شرپینځ باندې زمک پرونی کیږي. هم درنګ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زمک چیز مګ ویب سټ د کول شي زمک پرونی په ژوندۍ توګه هم واوري. اوس هم اسمت ساروان دی ویداس یلوت کیه تیاری پاړه باندې راته خبرې کوي چې د پانتون ماسلانو جوړ کړي او په بعد باندې چلیږي.
د امریکا د ماساچوست د ټکنالوژي انستیتوت چې د نړۍ خورا معتبر پوهنتون ګڼل کیږي، څېړونکو داسې الوتکه جوړه کړې چې په باد چلیږي او له همدې کبله ژغ نه لري. دا الوتکه چې په محرکه قوه چلیږي ګلایډر ته ورته ده او وزرې 15 متره اوږدوالی لري. د دې الوتکې په انجن کې هیڅ څرخ، توربین یا کومه متحرکه برخه نشته او پر دې سربیره د الوتکو او موټرو په شان اواز نه لري. باد د الوتکې ته انرژي برابروي. څېړونکي هیله لري چې په راتلونکو وختونو کې به دا ډول الوتکې ډېرې شي او له کبله به یې له یوې خوا چاپېریال ته تاوان کم شي او له بلې خوا به هوایي ډګرونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکي د الوتکو له شور ماشوره بېغمه شي. د دې الوتکې لومړنۍ نمونه چې بې پیلوټه ده وازمویل شوه او 6 متره والوته. په دې الوتکه کې یوه کوچنۍ بیټرۍ ایښودل شوې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 بجې شوې. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغه وروسته بیا اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ خبرونه ووایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي. غنی ویل کله چې تاسو د افغانستان کورنی تولیدات اخلي د افغانستان له ښځو سره چې دغه مواد تولیدوي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال وایي چې افغانستان کې خلک له سختو شرایطو سره مخامخ دي خو په دې هیواد کې لا هم د پرمختګ لپاره امکانات لیدل کېږي. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وایي په افغانستان کې ښځې په داسې حساس موقف کې دي چې تر سختو انتقادونو او فشار لاندې کار کوي. د هلمند د سولې حرکت غړي وایي تر 9 میاشتو هڅو وروسته کور ته روانېږي. د دې حرکت غړي فرهاد داوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د پنجشنبه په ورځ ستره ولسي جلسه راوغواړي او تر هغه وروسته به په افغانستان کې د سولې د دوهم حرکت لپاره لاره جوړه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سربیا او بوسنیا هرزګوینا د تجارتي مالونو پر وارداتو د کوسوو د تعرفې مخالفت کړی او د کوسوو له جمهور رئیس هاشم تاچی څخه غوښتنه کړې چې دا تعرفه لغوه کړي. غربي دولتونو د اوکراین ملاتړ کړی او په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو د روسیې د سمندري قواوو حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو په سازمان کې او په جلا جلا بیانیو کې د غربي دولتونو استازو له روسیې غوښتنه کړې ده چې د اوکراین نیولي بیړی چلون کې دي خوشی کړي. دا د دې سات مهم خبرونه.
د خبرونو تفصیل ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ د فیروزی لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې شپږ میاشتې وړاندې د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي د فیروزی لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د نوموړي په وینا د استقلال او اتحاد لوبډلو دوهم او دریم مقامونه خپل کړي. ښاغلی شاداب وایي همداشان حنزله لوبډلې ته دغه سیالیو د ښه اخلاقو مډال ورکړل شو او د ټي ټیم یا لسوریزه کرکټ لیگ سیالیو د نن شپې په لوبو کې به راجپوت لوبډله د مراټي او سند لوبډله د نارتن لوبډله په وړاندې د سیالي ډګر ته وځي. دغه سیالي د تیر شپې په لوبو کې بیا پنجاب لوبډله کیرلا کینګ او پښتون لوبډله بنگال ټایګرز لوبډله ته په ماته ورکولو سره بریا غوښتل کړي.